د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر اړ ممکن لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو. د دې په نو په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخې کمیږي، رښتې کمیږي، ار ځکهونکي خپل د خوخه برخه ته هغه کساینسي کې تولنيزي کې د طبیعت علومي هغه هر یو وایي ځکه چې په غو ځکهونکي باندې بوج را نسی.
بله
هغه امریو کاس د امریو کار لپاره تربیه کوي. که د افغانستان حساب مستقیم اچو لیربل جنایت خلو بیا د موږ تاسو هغه امکانات بیا د موږ تاسو هغه ځپتونه هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای. همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو چې دغه دروازې د مکتبونه خلاص شي دغه پنځه کلن دغه پنځه کلنه ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو. د اروپا او د نورو پرتله خو لرې خبره ده او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې زه خپل همکاري لرمه څلور کاله کېږي. اول ته زه ګورم چې هغه ته واقعا هغه استعدادونه شته خو ویره ده یې له محصل سره وایي بله ورځ موږ فارغېږو، بله ورځ به موږ د دې موږ سند څوک تاییدوي، دا د موږ سند به ومنل شي که نه منل کېږي. یو زده کوونکي ته له هر څه نه مهم فکری آرامتیا ښه چاپېریال برابرول دي چې هغه له دې نه مطمئن اوسېږي چې دغلته زه زحمت وباسم، دغلته زه درس وایم، د ما دغه سند بس بله ورځ منل کېږي که به نه منل کېږي. دغه فرصت ټول افغانستان کې وبښې، د موږ خلک غریب خلک دي، ولس د دې وس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کړي، کمپیوټرونه برابر کړي او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم خلک کوم مې نو پلانونه چې دا امکانات اولادونو ته برابروي زور نه مننه کوم او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ونه پورته کړو. او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي، که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي، د ولس خبرو ته، د ولس غوښتنو ته باید اتمی ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي.
مننه.
او که نه کوي ټولنه هم غرقوي، افغانستان هم غرقوي او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ویني.
مننه. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د شوزو د حقونو فعال راوی سنوسی ته بلنه ورکړې ده. او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد آصف ننګ هم راسره یو ځای شو. ننګ صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنې ملمنې ته، لیدونکو اوریدونکو ته.
کور ودان. ننګ صاحب، د افغانستان د معارف په برخه کې تاسو د کار اوږده تجربه لرئ، دا حلاره تاسو ته ښکاری دا بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلي کال پیل شوی دی او هغه هم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلي کال شروع شي. حلاره څه ته ښکاری سي؟ څنګه ممکنه ده چې دا نجونې او خوندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلارې زما په نظر دو درې ډول دي. یو بنیادی حل لارې دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکارو او د عقایدو سمون ده، د ایدئولوژیک سمون برخه ده چې رهبری د اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی، مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي، دغه څه ویل کېږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دي دی معنی دي بلا مسله ده، بلا مسله. دوامه مسله حلاره دا ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روخانه نړۍ کې او په دې کثرت کې، په دې پریمانه دي ټکنالوژي کې او د دې دنیا چې لایل مډکه ده، دا جامع جهنم چې دیار سړی په جیب کې ده، دیار میرمن، دیار انسان، دوه دانه درې درې دانه، بلدینه باید استفاده وسی. زما په نظر دریم حلار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي، د عامه افکارو په اصطلاح فشار. دا زما په نظر تر دې نه ماته و بل لار خوسته هغه هجرت بل ملک ته تک ده او بل بل جای ده.
البته ځینې کسان تللي هم دي، ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي ځینو ویلي دي چې زه دومره شتمني مې لرله چې له افغانستان بهر د خپلې لور د تحصیل له خاطر لاړ شم او کنه زه بیرته افغانستان ته ځم که دا مشکل حل شي. ننګ صاحب، تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي؟
ولا پخوا خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانیانو دوره وه. په دې پاچاهۍ کې ممانعتونه مولو، په یو په شام کې به ازادي وه، په حجاز کې به ممانعت و، علما او به هلته نه پرېښو، ویل به چې دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده، په بل ځای کې به پرېښو. نو هغه خلافت رهبري په اصطلاح ټوټه ټوټه وه، په افکارو په لحاظ ویشلې و، سره متفق علیه دریځ نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپل په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعت وو، بیا به بیا خلاصون وو. امیر حبیب الله خان کلکاني یو کال ممانعت وکړو، اما د دې دوره ورسره لاړه په دې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې، پخوا نړۍ بند وکنه مودې ته اوس عصر انفتاح وای، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاق و، یعنی بند و، دنیا بند و، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جام جهنم ماده په جیب کې ده، ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا څه نه ستې پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، خو به دا کور په کور ګرځیدل، په لز دره کورنۍ او د چې برسیدل نو اتمیا چې یو کال دوه کال به پیوتلی وو، اما اوس په یو ثانیه کې ته یو کلمه وای، هغه میلیونونو انسانانو ته رسیږي، ټول دنیا ته رسیږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکارو قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمينه مساعده ده، دا چې ډیر دي تشویش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسئله ای هغه به محلی، یعنی زما په نظر ډیره مشکله نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستا په حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله،
زما په نظر دا ډیر د تشویش ور نه ده، اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دي، اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاتې ده، او هغه ډله چې په اصلاح دي دې فکر طرفدار دي چې دا باید بند پاتې شي، هغه ډیره محدوده ده، ځکه زه گنجائش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده، ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی، او څو وخت وروسته بیا نوروز دی، او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیلې شي، لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
خا یو مسله ده، اگر چې د لګوت بحث سره به تړاو نه لري، په دولت کې چې یکتازه دولتونه وي، په هغه کې د دریض وحدت شي ده، یا متحده دریض درلودل، دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود ونه لري، ټول متفق علیه وي. په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري، یعنی ټول په دې دریض نه دي. نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وای دی احاد او فیصله او دی اجماع فیصله. د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه اثر کې ډیر ناممکنه ده. صحیح منه ما زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کال کړئ چې دا کال دوه کال نور مو چلیږي، کدای شي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائم د مطلق انده منتها د زمار داده چې دغه د بندش دي لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي، نه ځکه چې به خلک لدین نه خفکیږي، دا د توجیه ورته پیدا کی، یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی دا څه چلیږي نه
خدای په منځ کې پریښې ده ننګ صاحب. یعنی دوی وایي چې امر ثانی امر، نو ثانی امر خو یو کال تیر شو، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله. مننه د اغلی استانزي نظر به واخلم. تاسو د ننګ صاحب له دې خبرې سره چې د افکارو سمون ممکن دی ته لاره پیدا کړي، او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي، تاسو په څه باور یاست؟
سلامونه ننګ صاحب، وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باور دي کې ننګ صاحب سره موافق یم. د افکار سمون ګوره، که موږ د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتله کوو یا مقایسه کوو، دومره تفاوت هم نه لري. د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي، که هغه د مختلفو ژبو دي، که هغه د مختلفو طبقو خلک دي.
البته سنځي صاحب شاغلی ننګ وبخشئ، شغل نن خو یوازې هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي،
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړلو چې که محدود دي خو زورور دي، محدود دي خو حاکم دي، محدود دي خو زورور دي، محدود دي خو مخکې مویل مالکه دوی بیا هم دغه دولت غاګناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه دانه ده. په اسلامي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کې دا دې هغه غوښتنه کیږي، نو چې دوی نه مني دا په دې سره واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي. دوی هغه څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی، کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي، دوی سره کوم ته ټولنه غواړي. کله چې مایندې ضعیفېږي، کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي، هموغومره مایندې هموغومره ضعیف اولادونه تربیه کوي. یو باسواده ښځه څو نسله باسواده کوي، با انګیزه اولاد روزي، با دانش اولاد روزي، پرمختللی هیواد درته په لاس کې درکوي.
مننه.
کله چې د افکارو سمون ته موږ راځو، نو د افکارو سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره وخت او یو هغه عمومي افکار ده چې په یو څه باندې، په یو سیاسي لوري باندې، په یو سیاسي بحث کې منځته کیږي، سیاسي تګلارې دي. یو د هیواد د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د هغه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
مانن اغلستان سي مانن مانن نن څه د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته هم اشاره وکړه. آیا د حل لار شته چې د نورو اسلامي هیوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري ځین فشارونه په اوسنۍ افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي؟
بله، او خو تاسو په دې تیرو دوه درې څلورو کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصطلاح رهبری کابل ته راغله. دوه ځلې په یو کال کې، په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې. هلته یې غږ پورته کړو، مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته، په 2001 کې راغله، بیا په 2003 کې بیا راغله، بیا پاکستانی علما او وفدونه دغه چې راغلل، دغه چې د دیوبند حتی وفدونه راغلل، او دیوبند حتی د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کولته. هغه د دعوت اساسي هدف ته و چالته پیغام ورکي چې دغه اثر دا مختلف اثر ده، دا د فیصله د ډبرو اثر نه ده، او دا اثر کې ډیر گنجائش ته حالته بحثونه شوی دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هیوادو دغه دارالفتاوي چې په جهان کې وجود لري، مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده، هغه وجود لري. په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي. هغه ته ډیر زیات مقالې، رسالې متعدد مالوستې دي چې هغه د دغه افکارو ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي، بل درک نه تا، یعنی په فکر سم سي، په اصطلاح پلان هم سميږي او اراده هم سميږي او فکر هم سميږي.
او یو
مسله اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث پکار ده، هغه طالبانو رهبری سره پکار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، پا په مذهبي احکام
وبخشي دوی خدا وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن شرایط په برخه کې ننګ سپ. مثلا داس فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرضاً سش کال به اوم اتم او نم پرانستل شي فرضاً، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه په خپل یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صادرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو، د ښځو د تعلیم او د ښځو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو، ویل به چې دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وایي د مستوراتو مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري شي، دا په کار نه ده. او هغه په کې قیمت یې مور کو د دې نه بندش او د علما او سره په اصلاح دی نه چې حکومت یې په کې سقوط شو. زما په نظر دی دغه مسله چې دا چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه یو شی بانه کې، کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوې. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی، تر امر رسانی پورې چې په اصلاح شرایط مهیا شي. او دا معنا یې دا نه ده ویلې، اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده. دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې ونني ولسي، مجلسونه په ونني ولسي، دارالفتا، دارالندوه، د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نه سي، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماتوا ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوی ده چې دا تعلیم بند پاتې شي. دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کرخه ده، دا په خپل یو ډېر تاواني، یو ډېر له اصلاح نه خیرت مندانه، بلکې د زدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغسې خلق کوي چې ودرې دا خلک نور هم را سره په ضد کړي. او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي، دا د امریکا ملګری او دوی چې ګویا دا موضوع هم دغه ده، او دا د ملامتۍ امضا موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه ایرسي، جنګي جرایم له خلکو نه ایرسي، بربادۍ له خلکو نه ایرسي. خیر،
البته هغوی خو بیا په ورته وخت کې نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع بیرته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
نه دا میاشت یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې چې وروسته به دا بحث وي، واده مخې ویلې چې یو بنیادي برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی د اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکړي. د دې په وجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
خزه نه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقوقو په اصلاح نهادونه هغه دوه مخې سیاست لري، نه په ډېره کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ده، او نړۍ په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلي دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېره اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لا راوړي، د فیصله د ډیپ سټیټ سره، د ژورتابه حکومتونو سره، هغه بیا خلاص دي. اوس فیصله په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نوره دنیا کې سل ملک به زه مثال درکم، اسرائیلو کې دا څه بربریت فیصله په بشریت حاکم کړی ده. اما بندیزونو دا مسایل ډېر هلته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډېره کامیابه نه وي. تاسو 50 کاله په وینزویلا بندیز ولګوایه، خو وینزویلا جوړه شو، یا په شمالي کوریا، یا په ایران، یا لیبیا، یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته محاسبه شي، آیا کوم ملک محاسبه شوی دی، آیا کوم ملک تابع شوی دی دي بندیزونو په اصلاحات مطابق بیا دوی چلیدلی دي، اصلاحات راوړي دي، ریفورم راوستي ده؟ نه، دی ریفورم لپاره زه وایم دغه دی غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدین نه، زه وایم ل انساني لارو نه د قناعتونو لارې نه، دنیا خلویا ده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث پی پکار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر کېدی شي ننګ صاحب، کېدی شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمېر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي، لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولنه کې سنجونې مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار پی وارد کړي. د اغلستانګزي نظر په دې برخه کې واخلم، آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شبرصاحب، د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي، که دوی د په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خدغه غوښتنه کومه یو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو، دا بعد خبره ده. دا د موږ او تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي او دا خپل ستونزه په داخل د افغانستان کې حل کړي. که دوی هر څومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندوو، اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه تاسو د خپلو نجونو حق ورکوي. دا د موږ لپاره د موږ او تاسو باید د ننګ خبره ده، دا یو ډېره بده خبره ده چې د موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لهغوی نه دوی سیاسي ګټه اخلي، دوی لغه نه د فشار اله جوړوي. دوی چې هر څومره ووایي چې موږ په حکومت باندې په تاسو باندې بندیزونه لګوو، خو بیا هم حکومت به چلیږي، حکومت هغومره نه خوارېږي هغومره چې ولس خوارېږي، حکومت هغومره نه بربادېږي، حکومت به خپل کار کوي. خو ټول فشار به په حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه هر څومره فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي، په ملکي برخه کې هم په یو څه نظامیان به پکې خوشحاله وي، په نور خو بیا خو ټول زور یې له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کړي، د علماو غږ ډېر اغېزناک ده، ډېر اغېز غواړي. موږ هغومره فکري توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان نه نه وي پیسه د خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لورې هغه مکتب ته لاړ شي چې په هغه مکتب کې هلکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې نجونې او هلکان سره بیلو. مننه اخلي ستنکسي ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه، دا اوس خو د ای آی ټکنالوژي هم را روانه ده، یعنی دا دنیا په دغه خوا روانه ده. د جینو پوهانو په نظر که چیرته ځینې هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پیو مني د ټکنالوژي په زور، نو فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم هغه کسان چې د مکتبونو مخالف دي باید یو څه توجه وکړي، یو څه خو باید ترې خبر شي یا ځان ترې خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر که غربي نړۍ له طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لار په مخ یوسي، دا ډیره فائدہ نه لري، دا فاصله نور هم زیاتوي.
تر اوسه هم نه ده وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نن څه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې، یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي، نه نظامی فشار راوسته دی پوسنه یو چارواکو باندې، هغه کومې پیسې چې کنګل شوی هغه کنګل شوی دي، او بل چې د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
خو خیر، دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن ستانیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی دی. نو دولت باندې هیڅ تاثیر نه دا کړی. دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي. ښه پکې په اصطلاح ښه چاخ شوي دي، ښه سپین شوي دي، ښه غځېدلې دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب له خوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډېر متفاوته نړۍ ده. یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکنه ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې هغه د پیشانو قصه بسي چې دوه موږکانو جنگ کولو او دوی وخوړلو. وایي پیشانو بیا ویل که موږ او تاسې نه وای دا موږکانو به په خپلو کې ځانونه ډېر خوښ کړي وای، ښه ده چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا ښه سیاست نه ده. د نړۍ نړۍ که په دې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینه توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوې. زما په نظر که دوی رسمیت ورکړی وای، دوی که د نړۍ سره دوی وصل کړی وای، دا به ښه نه و.
فکر نه کوي چې دا ممکنه نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایي هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن دغه نجونې او ښځې ورته راپاسیږي چې ته دا حکومت څرنګه په رسمیت پیژنې چې هلته تعلیم بند دی. یعنی دوی له ځان له ویرې هم دا کار نشي کولی. بله،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډېر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړي دي او دغه افکار چې دا څومره چې معامه دوی غټه کړې ده، په خپله په افغانستان کې شاید معامه دومره غټه نه وي، اما دوی ډېره غټه کړې ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت یې جوړ کړی ده. او همغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپله ترې ډارېږي چې کله موږ اوس بدل کړو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه، یعنی دا شی، یعنی که دوی جوړ کړی دی که نه دی جوړ کړی، دا شی شته. یعنی دوی خو مثلا
ما درته ویل یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالیټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه. بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فایده نه لري. دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده، نورې مسلې دي. که دا پرتی ته یاد دره چې داسې به په قطار دولتونه پلاین ولاړي بیا به چې زیر رسمیت پیژنم زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسلې یو هم نه وي. او ما تا به بیا مرکه وکړو بیا به زه تا ته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه وه، دا د لیوانو دره وه. اما دوی فکر کوي چې په دې ای عصر کې چې تاسې اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کړم دا پټیږي نه. یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د مهاجرت مسله کومه مسله ده، د فقر مسله کومه مسله ده، د غربت مسله کومه مسله ده، دا د جګړو مسله چې دا اوس بے معنی مسلو باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده. یعنی یو سړی ده د اتم بم په خاطر باندې چې استعمالوي یم او استعمال کړی یم ده هغه شاغلی ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکار کوي او د ده سترګې ښیي چې له چاقو سره ویني او لاسونه یې ککړ دي.
اوس ننګ صاحب وایي خو د اخو مشهور خبر ده، وایي د زورور اوبه په بره ځي کنه، دې کې شک نشته. لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده، ولې باید له پردیو ګیله وکړو او ولې باید له پردیو دا غوښتنه وکړو چې د افغان جونې مکتب در ته خلاص کړي؟ یعنی خپل افغانان باید خپل ګریوان ته سر ټیټ کړي او دا مشکل په خپل حل کړي. په همدې برخه کې څرنګه ستانګزي صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم چې خپرونه په خلاصېدو ده.
ما خپل تیر دریز ده چې دا د موږ خپل منځي موضوع ده او دا باید موږ په خپل افغانانو وغواړو، خپل حکومت نه یې غواړو. که هغه د حکومت په راس کې هر څوک هغه که ملایي که روشنفکره یي که هر څوک، دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغواړو. او دا د موږ دا د ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنې یا قشر ته ضرورت لري.
بله، ماننه بس وخت نور اجازه نه راکوي، په لنډو به د ننګ صاحب نظر هم واخلم. ننګ صاحب که درې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي، همغه بنګاو ته که مراجعه وسي. او بل دا ده چې دا موضوع په کور دننه په مباحثو کې شامل شي
او دریم
او په اصل افغانانو سره اړه لري. زما په نظر دا بهترین لار ده. زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره هغه باندې زیات تمرکز وسی هم سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي.
ننګ صاحب ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغلی ستانزی له تاسو هم منندویم زحمت چې بری.